کار رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای
خبرونو لنډیز د پاکستان په جنوبی لویدیځ کې چارواکي وایي د دوه بسونو او د تیلو د یو ټانکر په ټکر کې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي او یو شمېر نور زخمیان دي. روسي قواوو په کریمیا کې د یوکران وروستۍ نظامي اډه نیولې ده. د روسي عسکرو په کریمیا کې د بیک نظامي اډې ته نږدې د امریکا غا کمرې نیولې دي. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې پرونه کې به لومړی د خپل خبرې لیکرام شینواری راپور درواورو او بیا به په کندوز کې د جمهوری ریاست د کاندید عبدالرب رسول سیاف او په بغلان کې د عبدالله د کمپاین غونډو په باره کې راپور درواورو او په آخر کې به د امریکا غږ سرمقاله واورئ. خو دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان په جنوب لویدیځ کې چارواکو ویلي دي چې د دوو بسونو او د تیرو د یو ټانکر په ټکر کې لږ تر لږه 15 کسه مړه شوي او یو شمېر نور زخمیان دي. چارواکو ویل چې یو بس د تیرو د ټانکر په لور په سرعت حرکت وکړ او په عین حال کې یو بل بس چې په ټانکر پسې روان و هغه هم ورسره وجنګېد او د یوې لویې چاودنې او اور لګېدو سبب شو. دا مرګونی ټکر د بلوچستان د ایالت د هپ په سیمه کې په یوه لویه لار کې سوی دی.
روسي قواوې په کریمیا کې د یوکران وروستۍ نظامي اډه نیولې ده. د روسي عسکرو پرون د شنبې په ورځ د بلبک د هوایي اډې د دروازو د ماتولو لپاره د زغره لرونکو موټرونه کار واخیسته او په ډزو یې د پیل وکړه. د یوکرین ان قواوې په مقابل کې مقاومت ونه خوده. هغوی مخکې له دې نه چې خپلې وسلې په وسلوتونونو کې اکید سندرې ویلې او ملي سرود یې غږاوه. په دې وخت کې لږ تر لږه یو یوکراني عسکر زخمي شو. د ځینو خبریالانو او کسانو سره چې د دې اډې د نیولو د جریان په اړه رپورټونه برابرول او عکسونه اخیستل د روسي عسکرو لخوا سخته رویه وشوله او د وی سامانونه ایزاب کړی چې د امریکا غږ خبریالان او اکاسان هم پکې شامل و. لبل خوا پرون یوې ډلې خلکو چې د روسیې طرفدارو کوشش وکړ چې د نوو فیدروکا کې د یوکراین د سمندري قواو په یوې اډې باندې ارغل وکړي، مګر یوکرانیانو دود تولید کوونکي بمونه پر استعمال کړل. دا لا نه ده معلومه چې دغو خلکو دا اډه نیولې ده که نه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د شنبې په ورځ د یوکران موقتي صدر اعظم ارسینی یات سینیوک ان په دې وستایي چې رښتینی او حقیقي مشر دی. ښاغلی بان ویلې چې دا چې دی چې دې صدر اعظم په دې وستایي چې د روغې جوړې اغوښتون کې دی.
د روسیې عسکرو په کریمیا کې د بیلبک نظامي اډې ته نږدې د امریکا غږ کمرې نیولې دي. په دې ځای کې روسي قواوو د یوکراین عسکرو ته امر کړی و چې تسلیم دي سي. د امریکا غږ خبریال دانیل شیرف وویل چې د هیئت د دغې اډې څخه د باندې د روسیې د زغره لرونکو موټرو او نورو موټرو ویډیو اخیستله چې دوی کمرې ونیول شوې. هغه د هم وویل چې روسي عسکر په دې وخت کې د خپلو موټرو څخه په ډېر سرعت سره را ووتل او د امریکا غږ کارکونکو ته د ټوپک خولې ونیولې او امر یې ورباندې وکړ چې کمرې تسلیم کړي. هغه وویل چې دغه عسکر ډېر تیری کوونکي او ګستاخ وو، مګر هغوی ته امر سوی و چې خبري رسنۍ دې ته پرې نږدي چې د اډې څخه د باندې د روسیې د اردو عکسونه واخلي. د روسیې قواوو د یوکراین عسکرو ته خبرداری ورکړی و چې دغه اډه دي چې په کریمیا کې د یوکراین د نظامي قواوو یوه ډېره لویه اډه ده خوشي کې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ او سیمې خبرونو ته ادامه ورکو. د استرالیا د صدر اعظم مرستیال وارن ټرس نو وایي چې د مالیزیا د ورکه شوې مسافر وړونکو الوتکه د پیدا کېدو په لټنې به تر نامحدود وخت پورې دوام وکړي. چین د خپل سټلایټ عکسونه چې څو ورځې مخکې اخیستي خپرې کړي دي چې په هغوی کې یوه بله لویه ټوټه استرالیا ته نږدې د هند د جنوبي سمندر په اوبو په مخ باندې معلومیږي. په هغو تصویرونو کې چې تیره اونۍ د استرالیا له خوا اخیستل شوي دي هم د اوبو پر مخ دوی لوی ټوټې لیدل شوي دي. مفتشانو چې په هوا او اوبو کې تحقیقات کوي ونه شو کړلای دا معلومه کړي چې دغه ټوټې به چې یا د دغې ورکې شوې الوتکې به وي یا به نور څه وي پیدا کړي. د استرالیا دغې سیمې ته رسیدل چې د دغو ټوټو د پیدا کولو هلې ځلې باید وشي په الوتکو کې څو ساعته سفر پکار دی او په دومره وخت کې د سمندر د اوبو جریان هغه ډیر لرې پورې وهلی شي. دغه بوئنګ 777 الوتکه چې 209 دیرش پارلی یې درلودلې دوی دوه اونۍ مخکې د کوالالمپور نه بیجنګ ته روانه وه چې ورکه شوله او په دې اړه چې هغې ته څه ور پیښ شولو څوک نه پوهیږي. تحقیق کوونکي هر راز پیښه نه ردوي او تخنیکي نیمګړتیا او د ترهګرۍ حمله هم پکې شامل بولي. هغوی وایي چې د دې امکانات شته چې کوم چا دی چې د الوتکې چلولې زده و هغه بلې خوا ته ستنه کړې وي. د دغې الوتکې د پیدا کېدو لپاره په هغه سیمه کې چې 1 میلیون مربع کیلومتره پراخه ده او د قزاقستان نه د هند تر جنوبي سمندر پورې رسیږي 6 ملکونه هلې ځلې کوي.
د رادیو ازادي عراق د بغداد د بیرو مشر د عراق په پایتخت کې خپل کور ته نږدې د تلاشۍ په یوه پوسته کې وژل شوی دی. عیني شاهدانو ویلي چې په محمد بداوی عواد اچماری باندې پرون د شنبې په ورځ د عراق د جمهوري ریاست له یو محافظ لخوا د جمهوري ریاست د انګړ په دروازه کې وروسته له هغه ډزې وسوې او وژل شو چې د دواړو ترمنځ په خبرو کې په دې باندې اختلاف پیدا شو چې په دوی کې به کم یو اول د تلاشۍ د پوستې څخه تیریږي. محافظ له ډزو کولو څخه وروسته وتښتید مګر وروسته چارواکو ته وسپارل شو. د عراق صدر اعظم نوري المالکي له وروسته د دغه ژورنالیست د کورنۍ سره وکتل او هغوی ته وعده ورکړه چې ډیر ژر به اقدامات وکړي. شپور 30 الشماری چې په حسن رشید مشهور و زیاته موده یې د ژورنالیست دنده ترسره کړې او د 2006 کال راهیسې د رادیو ازادۍ عراق سره په کار یې شروع کړې وه او په 2012 کال کې د بغداد د بیرو مشر شوی و. رادیو ازادۍ د براډکاسټینګ بورډ اف ګورنرز یا بی بی جی د خپلواکي فدرالي ادارې یو شبکه ده چې امریکا غږ هم پکې شامل دی. د بی بی جی رئیس جیف شیل الشماری یو متحد ژورنالیست وباله او د دې لپاره ویل چې د دې لپاره هغه کار کاوه چې د عراق خلک باوري او بې طرفه خبرونه واورېدلی سي. الشماری د رادیو ازادۍ عراق دریم ژورنالیست دی چې د 1998 کال را په دې خوا کله چې د رادیو په عراق کې په خبرونو پیل وکړ وژل کیږي.
د روغتیا د چارو مامورینو په ګینی کې د ایبولا د تبې د ویروس معلوم کړی دی چې تر اوسه پورې 40 کسه وژلې دي. د دې تبې سره انسان ته خونریزی پیدا کیږي. د ګینی د روغتیا د وزارت یو چارواکي پرون د شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د دغې ناروغۍ د 12 ویروسونو نه 3 سیمپلونه یې فرانسې ته استولی دي او هغوی هم دا تایید کړی دي چې هغه د ایبولا د تبې ویروسونه دي. دا ناروغي تیره میاشت په ګینی کې پیدا شوې ده او تر اوسه پورې 8 پیښې ثبت شوې دي. د هغه هیواد د روغتیا وزارت وایي چې ټاکل شوی د نړۍ د روغتیا د سازمان چارواکي نن وروسته راورسیږي او په دې اړه نورې ازموینې هم وکړي. د ریوټرز خبري اژانس وایي چې روغتیایی چارواکی لده کبلا هم اندیخ مندی چه داغ خطرناک ناروغی پا گاوندی هواد سیرلیون تا هم خبره شوی بی.
دا امریکا متحده ایالات ویل دی چه لده کبلا اندیخ مند چه پا سریلانکا کی پا ملکی طولنی او دا بشری حقونو پا فعالینو باندی فشارون زیادی جی. او دا سومالیه یه حکومتی شارواکی وای چه اسکرو دا شباب دا ملیشو سخه د خاریولی شارګوټی چې د مګادیشو 100 کیلومتر لیری جنوب خواته واقع دی بیرته نیولې دی. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
درنو اوریدونکو اوس به رپورټونه راواخلو. جمهور رئیس حامد کرزی وایي طالبانو د خبرو دپاره تماسونه نیولي دي. زموږ خبریال اکرم شینواری په دې باره کې له کابل نه دا رپورټ رالیږلی دی.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د شنبې په ورځ په کابل کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویل چې ځینو طالبانو ورسره د خبرو دپاره اړیکې نیولې دي. جمهور رئیس کرزی ویل سوله هم افغانستان ته راځي، سرتاسری سوله ان شاء الله. پاکستان د خپل طالبانو سره لګیا دی خبرې کوي، د افغانستان طالبان هم موږ سره اړیکې نیسي، غواړي خبرې وکړي. دا کار کیږي نن او یا سبا، دا کار کیدونکی دی. پاکستان نور د موجودو حالاتو د دوام توان نه لري. ډیر زیات درد دی ولیده چې په خپل ځان کړي هغې ته درد شته خو علاج ورته نشته دی. جمهور رئیس کرزی ویل چې هغوی چې په افغانستان کې د جګړو او بلواو د رامنځته کیدو له لارې غوښتل خپلو ګټو ته ورسیږي، اوس په دې پوه شوي چې د دوی دا کار ممکن نه دی. په دې غونډه کې جمهور رئیس حامد کرزی د ښوونځي زنګ وکړنګوه چې ورسره په افغانستان کې نوی تعلیمي کال هم پیل شو. د 2002 کال را په دې خوا په افغانستان کې د حمل دویم ورځ د پوهنې د ورځې په نوم عامه رخصتي اعلان شوې ده. په دې ورځ د ژمي د یخنۍ د رخصتۍ وروسته د افغانستان په سړو سیمو کې زده کوونکي بیرته خپلو ښوونځیو ته ورستنېږي. د پوهنې وزارت وایي چې د 10.5 میلیون زده کوونکو په ډله کې چې همدا اوس په ښوونځیو کې شامل دي 20% یې انجونې دي. جمهور رئیس کرزی ښوونځیو ته د تلونکو ماشومانو شمیر ته په کتنې وویل چې که چیرې په همدومره شمیر خلک د انتخاباتو په ورځ راووزي او رایه واچوي، راتلونکی حکومت به د لوی مشروعیت نه برخمن شي.
چوانهای ما 11 میلیون به مکتب میرن، 11.5 میلیون. اگر کلانهای ما به همین تعداد برای انبارهای بتن نور الان.
جمهور رئیس کرزی ویل زمون 1.5 میلیون ځوانان ښوونځو ته ځي. که زمون خلک په همدې شمېر راووزي رایه ورکړي نو ډېره ښه خبره ده. که د دې شمېر نه په کم شمېر 8 یا 9 میلیونو پورې راووزي او رایه ورکړي، افغانستان بریالی دی. که د 6 میلیونو پورې راووزي، افغانستان بیا هم بریالی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې قسم 10.5 میلیونه زده کوونکي په ښوونځو کې په زده کړو بوخت دي، خو د یو لړ عواملو له مخې چې ناامني په سر کې ځای لري، اوس هم تر 2 میلیونو پورې ماشومان چې عمرونه یې ښوونځو ته د تللو د عمر سره برابر دي، ښوونځو نه بهر پاتې دي. د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ وایي چې دوی به هڅه وکړي چې د دې کال تر پایه دا شمېر 1.3 میلیون ته راکم کړي.
لا تر اوسه هم زموږ 1 میلیونه هېوادوال د سواد له نعمت څخه محروم دي، حال دا چې 12 کاله مخکې دا رقم 12 میلیونه وه. یوازې 50% ښوونکي معیاري زده کړې لري، یعنی 14 پاس او یا تر هغه د لوړو زده کړو له موسسو څخه فارغ شوي دي. لا هم زموږ شاوخوا 50% ښوونځي تعمیرونه نه لري او زده کوونکي یې پر خیمو او هم یا مناسبو کرایي کورونو کې په تعلیم مصروف دي.
د پوهنې وزارت وایي چې د افغانستان په 9 ولایتونو کې تر 310 پورې ښوونځي لا اوس هم د نامنیو او نورو عواملو له امله تړلي دي. د پوهنې وزارت وایي چې 15 کاله وړاندې دا شمېر 1200 ښوونځو ته رسېده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
اوس به دا بل رپورټ راواخلو. په کندوز کې د جمهوري ریاست د کاندید عبدالرب رسول سیاف او په بغلان کې د ډاکټر عبدالله عبدالله د کمپاین غونډه وشوله. زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې باره کې له کندوز نه دا رپورټ رالیږلې دی.
د قندز امام صاحب ولسوالۍ کې د جمهوریت ریاست د کاندید عبدالرب رسول سیاف په ملاتړ د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی غونډه جوړه کړې و. ویل شوی و چې د جمهوریت ریاست کاندید عبدالرب رسول سیاف به دغه غونډه ته راشي، خو د هغه پر ځای دویم مرستیال عبدالوهاب عرفان راغلی و. دغه غونډه ته د قندز له مختلفو ولسوالیو څخه خلک راټول شوي و، خو هغه وخت چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پر خبرو پیل وکړ او د غونډې ګډونوالو ته ډوډۍ راوړل شوه، د غونډې ګډونوال تیتو پرک شول او خلکو د غونډې لزای څخه په وټلو پیل وکړ. انانسرانو د خلکو د بیرته کینولو او له ګډوډۍ څخه د مخنیوي په خاطر بار بار پر خلکو غږ کاوه. د جمهوری ریاست د کاندید عبدالرب رسول سیاف په ملاتړ راټول شوی خلک هم د غونډې د ګډوډې دو خبره کوي. څو تنه د کمپاین د غونډې په اړه خپل نظرونه داسې څرګندوي.
نوم یې جمال شاه دی. دلته راغلی چې دا کمپاین د مور وایي چې مسلمان سره ترای ورک
مور د اختیفی د ولسوالۍ د کنجر مزار سوای دی راغلی. دلته وای دی د رسول سیاب مجاهد د پاره چې غوښ باندې ونی سو وای دی د یو جادي مسلمان سره دی زیاتی چې وای دی د نور دغه د پاره راغلی.
زمانو محمد زریب د قلایزان د ولسوالۍ مور راغلی چې دا دراسته کاندید د پارس خلکو دونو کاندید کړي زو بس نو دا چوتک شي نو هره پیاره هره وته ګورځ کنه موږ په نظر شسلې ساده سه مسلمان سره شاغت مو راو خاص دغه د پاره د یو شو بد مانو پښتنم کو نو چاله په نظر سم راغه ته راو.
د جمهوریت ریاست د کاندید عبدالرب رسول سیاف دویم رستیال عبدالوهاب عرفان خپل خبرو ته ادامه ورکړه. وی ویل چې د دوی د کامیابیدو په صورت کې به د هیواد اقتصادي بنسټونو ته پام لرنه وشي. د خاغلی سیاف دویم رسیال عبدالوهاب عرفان ویل چې لڅمو دی را په دی خو د افغانستان او ناتو ترمنز د امنیتی تړون پر لاسلیک کولو جنجال دی. هغه ویل چې د امریکا تیر مرستو کوم ځای نیول چې دغه تړون له لاسلیک وروسته به مرستې ځای ونیسي. ناتو له افغانستان سره د امنیتی تړون پر سر له مشکل سره مخ ده. دغه تړون له لاسلیک کولو وروسته به امریکا، ناتو، اروپایي اتحادیه او سره ملګری آسیایي هیوادونه له افغانستان سره د لسو کالو لپاره 14 میلیارد ډالر مرسته کوي. په داسې حال کې چې په تیرو 14 کالو کې امریکا او د هغوی متحدینو له افغانستان سره 1.5 میلیارد ډالر مرسته کړي. دغه 1.5 میلیارد ډالر د افغانستان د خلکو کوم ضرورتونه پوره کړي چې په راتلونکو کې به 14 میلیارد ډالر مرسته ضرورتونه پوره کړي. ل بل په لاره بغلان ته د جمهوریت ریاست کاندید ډاکټر عبدالله او د هغه معاونین راغلي. هغه په خپل خبرو کې ویل چې د مخ کې هم شمالي ولایتونو ته سفر درلود خو تر اوسه یې سرکونه نه دی جوړ شوی. ما په دې لار په خوا هم شمالي ولایتونو ته سفر کړي خو تر اوسه مو سرکونه نه دی جوړ شوی. هغه د سرک ترڅنګ د کیلګي د بند جوړولو ژمنه وکړه. ویل چې د دې په کامیابی دو سره به د دوی ټولو ستونزو ته پام لرنه وشي. ډاکټر عبدالله پر ځوانانو غږ وکړ چې راتلونکو حکومت به د ځوانانو وي.
ځوانان عزیز، حکومت آینده حکومت ځوانان.
ځوانانو راتلونکو حکومت به د ځوانانو وي. ځوان فکر لري، ځوان انرژي لري، ځوان نیت لري او د پسرلی په اول ورځو کې به په انتخاباتو کې ګډون وکړي. هغه ویل چې راتلونکو کال به له کونډو او یتیمانو سره د مرستو کال وي او دا کال به د دوی د ډلې کال وي. هغه د صادقانه خدمت ژمنه وکړه. وی ویل چې انتخابات به کیږي او د افغانستان خلک کامیاب دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
او اوس په څولند او مهم خبرونه یو ځل بیا واوري. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې چارواکو ویل چې د دوو بسونو او د تیرو د یو ټانکر په ټکر کې لږ لږ 15 کسان رسیوي او یو شمیر نور زخمیان دي. روسي خواو په کریمیا کې د یوکرين روسي نظامی اډانی ولیده. د روسي عسکرو پرون د شنبه په ورځ د بلبیک د هوایي اډې د دروازو د ماتول لپاره د زغره لرونکو موټرو څخه کار واخیست او په دزوې پیل وکړ. د روسي عسکرو په کریمیا کې د بلبیک نظامی اډې ته نږدې د امریکا ځخ کمرې نیولې دي. په دې ځای کې روسي خواو د یوکرين عسکرو ته امر کړی و چې تسلیم دي سي. او د استرالیا د صدر اعظم رستيال وارن ټراس وایي چې د ماليزیا د ورکسوي مسافرولونکو الوتکې د پیدا کېدو په لټه نیبه تر نامحدود وخت پورې دوام ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې ټاکل شوې راتلونکې ونې ولسمشر اوباما اروپا ته سفر وکړي. پام وکړئ په دې هکله دغه رپورټه چې زموږ همکار به تاسو ته او ولولې.
د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزن رایس پرون د جمعې پورت خبریالانو ته ویل چې د ولسمشر اوباما د سفر هدف د اروپایي اتحاد، ناتو، غړو هیوادونو او جیوه هیوادونو سره د امریکا پر ملګرتیا باندې تاکید کول دي.
We are already quite closely coordinated
موږ د مخاله د خپل اروپאי ملګرو سره چارې لنګدې نه همغږي کړې دي د جیوه هیوادونو لدې کاتبه یو فرصت وی چې خپل دغه همغږي لا زیات پسې غختلی کړو موږ به د دې فرصت ولرو چې پر دې بحث وکړو چې څنګه به په ګډه د اوکرين خلکو او حکومت ته ځواب وړاندې کولای شو موږ به په سیمه کې د ورستیو انکشافاتو په درشل کې د جیوه او جی اتو هیوادونو د میکانیزم څخه بشپړه ګټه واخلو
میرمن رایس ویل چې د روسیې لخوا د کریمیا د سیمې نیول د دې سبب سوی دی چې مسکو د نړۍ څخه لیرې سي د روسیې ولسمشر پوتین د روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو قانون رسمن لاسلیکي روسانو پرون د جمعې په ماښام د کریمیا سره د یو ځای کېدو په خاطر جشنونه وکړل په پلازمینې کیف کې بیا د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د جمعې په ورځ د اوکراین د موقت ولسمشر سره د لیدو کاتو پر مهال پر روسي او اوکراینی چارواکو باندې رغ وکړي چې د بحران د حل لپاره دی پر ډیپلوماټیکو لارو چارو غور وکړي شاغلی بان کی مون د اسی ویل
هیز ګورنمنت اند اوکراینین ګورنمنت
مخکره دینه چې وضعیت د کنټرول څخه ووځي د هغه حکومت او د اوکراین حکومت باید دغه موضوع په سولایز ډول حل کړي پوس دا موضوع په سیمایز او نړیواله موضوع باندې بدله شوې ده
د امریکا متحده ایالات وایي چې کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت نه پیژني متحده ایالات او اروپایي اتحاد د مخاله پر روسیې باندې ځینې اقتصادي بندیزونه لګولې دي چې پکښې د ځینو روسی چارواکو پر سفرونو باندې بندیز هم شامل دي خو د چارو کاربوان بیا په دې نظر دي چې دا کار به د کریمیا په برخه کې د مسکو پر پریکړې باندې تاثیر ونه کړي د کریمیا په سیمه کې د مخاله پر حکومتي ودانیو باندې روسی بیرغونه زړیږي او خپل وخت هم د مسکو د وخت سره دوه ساعته مخکې بیولې دي ایلن برمن په واشنگتن کې د امریکا د بهرنی سیاست د شورا مرستیال دی هغه وایي چې په دې کې هیڅ شک نسته چې د کریمیا روسی ژبې اکثریت خلک د وروستیو انکشافاتو له امله راضي دي هغه داسې
وایي
که د ریفرندم په برخه کې د کریمیا د نفوس په برخه کې او په سیمه کې د سیاست په برخه کې حقیقت وویل شي نو روسیا ډیر نفوس لري خو که چیرې دا ټول پیښ شوي هم نه وای بیا هم د کریمیا د خلکو اکثریت ځانونه اوکراینیان نه بولي
برمن خبرداری ورکوي چې د سیمې په نورو برخو کې هم روسان ژوند کوي او هغوی هم شاید د کریمیا مثال تعقیب کړي ښاغلی برمن وایي چې روسیا د مخاله د مالدیویا په دنستر سیمه کې نظامي حضور لري دغه سیمې په 1990 کال کې خپل ازادي واخیستله او په 2000 کال کې د بیلتون غوښتونکو جګړه وکړه د روسیې ځواکونه سیمې ته د سولې د تامین لپاره ننوتل خو بیرته راونوتل پرمن وای چې روسیا به هیڅکله هم د ناتو پر غړو هیوادونو او اروپایي اتحاد باندې ورنسي او په همدغه دلیل د مالدیویا ولسمشر نیکولا تیموفی د اروپایي اتحاد مشرانو څخه غواړي چې د اروپایي اتحاد سره دی د مالدیویا د یو ځای کېدو لړۍ چټکه کړي هغه داسې وایي
سیمایز جنجال ته په کتو سره چې د مالدیویا هیواد پکې راښکیل دی ما د رومانیا د ولسمشر سره موافقه وکړه چې د اروپایي اتحادیې سره د مالدیویا د یو ځای کېدو لړۍ چټکه شي
د کریمیا مسلې سیمایز اندېښنې راپیدا کړې دي خو په عراق کې د امریکا پخوانی سفیر کریستوفر هیل بیا وایي چې تر ټولو ښه لاره یې دا ده چې د شمالي اتلانتیک تړون ختیځ اروپا او د بالکن هیوادونو ته وغځیږي هغه د مکدونیا مسله په خاصه توګه یاده کړه چې د اروپایي اتحاد سره یې د یو ځای کېدلو مسله د یونان سره پر یو نوم باندې د جنجال په خاطر درېدلې ده
زه تل په دې باور وم چې مکدونیا چې د ناتو د غړي هیواد په توګه تل عمل کوي باید د ناتو غړی هیواد شي
د چارو کارپو ایلن برمن د سفیر هیل سره موافقه دی خو وایي د روسیې راتلونکي ګامونه به د دغه هیواد په اقتصادي قدرت پورې اړه ولري
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
په جنوبي اسیا کې د اقتصادي ودی په مخ کې یو لغټو خوندونه د اعتبار وړ انرژي او د برېښنا منابعو ته محدوده لاسرسی ده په ټوله اسیا کې د مخ په زیاتېدونکو تقاضا په علت د انرژي د بین المللي ادارې د اټکل مخې دغه سیمه د 2015 کال پورې د انرژي په برخه کې 9 تریلیون ډالر پانګاچونې ته ضرورت لري د بین المللي انرژي د چارو لپاره د امریکا خاص استازی او منتظم کارلوس پاسکول وای د بینلی انرژي زیاته تقاضا آسیا کوي او ځکنو په سیمه کې د هیوادونو لپاره د انرژي په برخه کې بنیادی کارونه مهم دي. ښاغلی پاس کول وای
The nature of these investments, whether it's in coal or oil or gas or renewable energy and energy efficiency, is going to fundamentally determine the fate of the planet.
دغو پانګو اچونو ماهیت که دا د ډبرو سکار وي یا تیل وي یا طبیعي ګاز وي یا د نوي کېدو وړ انرژي وي، نو دا ټول په اساسي توګه د دغې سیارې سرنوشت ټاکي. که موږ وکولی شلو چې زهرجن ګاز محدود یا کم کړو، نو په اساسي توګه د دې پورې اړه لري. اقتصادي رقابت هم د دې پورې ارتباط لري. همدا علت دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د امریکا د تجارت او پرمختګ اداره او په خارج کې د پانګې اچونې خصوصي شرکت د آسیا بحر کاهل د سیمې پاک انرژۍ پروګرام پیلوي. په داسې وخت کې چې سفیر د تازه وخت د مداور میز په بحث کې دا موضوع شرحه کړه، دغه پروګرام به د نوي کولو وړ انرژۍ چې له باد، لمر او داسې نورو شیانو لاسته راوړل کیږي او د پاک انرژۍ په ټکنالوژۍ کې د پانګې اچونې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. سفیر کارلوس پاسکول وای
We want to be able to work together with Asian countries to be able to address both of these issues, to stimulate investments that allow effective competition and productivity.
موږ غواړو چې په دې قادر شلو د آسیا هیوادونو سره په ګډه د دواړو دغو موضوعاتو اغه مخرو، چې داسې پانګه چېونه را جلب کړو چې په آسیا کې د ننه مؤثر سیالي او تولید ته اجازه ورکوي، مګر دا کار په داسې طریقې سره وکړو چې نتیجه یې دوامداره سیاره وي. د امریکا آسیا بحر الکاهل د انرژۍ د جامع انډیوالۍ د یوې برخې په حیث په بینکاک کې د امریکا د سفارت پرسونلو د لومړي ځل لپاره په خارج کې د پانګې اچونې خصوصي شرکت او تجارت او پرمختګ ادارې سره یو ځای کړلی چې هغه شپږ میلیارد ډالر په هغو منابعو باندې وویشي چې امریکایي تمویلوي. په دې سره د هغې پانګې اچونې چې د پاکې انرژۍ او د نوې کېدو وړ انرژۍ لپاره اچول کیږي او په درسته سیمه کې د امریکا د صادراتو سره مرسته کیږي. دغه پروګرام به د پور ورکولو لپاره شرایط برابر کړي، د سیاسي خطر نه د خلاصون ډاډ ورکړي، پروژې تیاروي او تخنیکي مرستې برابروي، په داسې حال کې چې د امریکایي شرکتونو لپاره شرایط برابر بروی چې د محلي شرکتونو سره انډیوال شي. سفیر پاسکول انوای د پاک انرژي پروګرام به په آسیا بحر کاهل کې د هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې غواړي د کاربن د انرژۍ له منابعو نه پر شا شي او زیاته تکیه په دوامداره پرمختګ باندې وکړي. سفیر پاسکول وویل موږ په دې عقیده یو چې د دې احتمال شته دی او همدا علت دی چې موږ کوشش کوو له همدې ابتکار نه کار واخلو.
د افغانستان د درنوي کال ټولټاکنې د افغانستان د ټولټاکنو د مهمو پیښو کتنه او څیړنه د اوریدونکو د پښتنو او لیدلورو پر بنسټ موږ به تاسو د ټولټاکنو د کمیسیون نوماندانو ټولټاکنو ته مرتبطې ادارې او کارپېژندونکو سره وصل کړو. زموږ شعار دقت، توازن او بېطرفي. د امریکا غږ آشنا راډیو.
درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته لومړی خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خدا دې بلنه درکوو درې خپرونې ته چې څو شېبې وروسته به پاره شي.